می د خپل مور د جنازې په مراسمو کې ګډون و نه کړ.
زما مور په حق ورسېدله، هلته می مور مړه، هلته زه بیرته سمدل.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې سلیم ولی اکرم تر ګریوان نیسي او ولسوالۍ ته بیایي.
ملک صاحب، خدای دې خیر کړي، څه خبره ده؟
خو خبرې خو ځان داسې ناګومانه اچوي لکه په هیڅ نه یې خبر.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د تریاکو بیې دوه برابره لوړې شوي چې دې کار بزګران نور هم د کوکنارو کښت ته هڅولي دي. د تریاکو ځینو کاروباریانو ازادي راډیو ته وویل چې د یو کیلو ګرام تریاکو بیه پر اوسه کال 40,000 پاکستانی کلداری وه، خو سخت کال تر 80,000 هم لوړه شوې ده. بزګران وایي چې د وچکالۍ، بېوزلۍ او نورو زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نشتوالی دوی دې ته اړ کړي چې کوکنار وکري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو له واکمنۍ سره سم د نورو قوانینو په شان د نشه یي موادو سره د مبارزې قانون هم ځنډیدلی او د طالبانو حکومت هم د کوکنارو د کښت په اړه هیڅ حکم او اعلامیه نه دا ورکړي. که څه هم بزګران اندېښنه لري چې کیدای شي د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړي، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت د کوکنارو د نه کرلو په اړه هیڅ رسمي اعلامیه نه ده خبره کړې. نصر الله او زلمی چی په کندهار کې د تریاکو کاروبار کوي وایي چې خلک د کوکنارو د کښت منع کولو او بازار کې د تریاکو د کمښت له ویرې تریاک زیرمه کړي دي. له همدې امله په افغانستان کې د تریاکو بیې دوه برابره لوړې شوې دي.
د تریاک پاکله باندې چې شش کال موږ دلته خریدو فروش لرو، تر نورو کلو باندې یو اندازه بیا هم ښه دی. یعنې پروش کال په 40,000 کلداری داسې خرڅېدله. شش کال تقریبا د 80,000 څخه شروع تر 20,000 پورې دغسې د تریاکو هغه ښه شیان خرڅېږي. وړوالی په دې باندې راغلی چې امارت شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي، نو موږ دا تصور د ځان سره لرو چې خامخا بندېږي، نو چې بند سي بیا به بند کې ګرانش شته خامخا.
چلے چی پنځه خلک لري و د خپل ضرورت لپاره راځي، هغه څلور خوند کوي و امارت بندي. انور دولت خو د شل کالو ول کم پینو نه ودور و ستاره خو وکړل نه کړبان دا د بندي چې پتلک پرګي کاله ته وای چې تاریخ بن کدل ته ګر افغانستان کی تار وری دی، نو په هغه برز د امارت نه دی. امارت
په خو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اومدل عامل نه امني بلل کېده چې بزګرو به هم له همدی نه امني څخه ګټه اخیسته او کوکنار به کړل. عبد العزيز د فراه ولایت په فرارود ولسوالۍ کې بزګری کوي. دی وایي چې ساکالي خپل ځمکه د کوکنارو د کښت لپاره چمتو کړې ده، ځکه چې د نورو کښتونو لپاره کافي اوبه نشته او نور کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولای.
وچکلی ده او ډیر په عذاب او سره مسکینان سوی یو. دا امارات چې راغلی دی تاریخ ګران سوی دی، موږ غواړو چې تاریخ وکړو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې ناڅرګند برخلیک نړیواله ټولنه هم اندېښمنه کړې ده. د هیوادونو په خپله نوې غونډه کې چې په ایټالیا کې جوړه شوې وه، د افغانستان نشه یي مواد د نړۍ د امنیت لپاره ګواښ وباله. مدني فعالان او ځوانان هم اندېښمن دي چې د کوکنارو کښت او نشه یي مواد به د افغانستان امنیت او افغانانو د روغتیا لپاره ناوړه پایلې ولري. د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله آزادۍ رډیتو ویل چې د زراعت نه میکانیز کېدل او مشروع زراعتي محصولاتو ته بازار نه موندل دوه هغه عمده عوامل دي چې د کوکنارو د کښت دوام ته لاره ور کړې ده.
د تریاکو د کرکې لپاره اساسي عوامل اول دا چې زموږ د محصولاتو لپاره بازار نشته دی، او کله چې موږ وایو چې انار، انګور او نور محصولات نور ملکونو ته انتقال کو، نو بعضي وختونه کې دا په لاره کې خصا شي یا د منځلار شي چې دا د یو بزګر لپاره ډیر غټ تاوان دی. تریاک د ډیر زر سودا کیږي، بعضي وختونه کې حتی په پټي کې خرڅيږي او پټي کې سودا شي.
مکبو خوختل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د حکومت او کورنیو چارو وزارت له ویاندویانو سره د اړیکو پیدا کولو د هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شولو. اما د حکومت محلي چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې د کوکنارو د نه کرلو په اړه کوم رسمي حکم نه دی ترلاسه کړی. د دې جملې څخه د بادغیس ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي باس محمد سروري ازادي رډیو ته وویل:
الان رسمی پریکړه تر اوسه نه ده سوې، ځکه چې نور مشکلات او ستونزې شته. تر څو چې د امارت رسمي پریکړه کیږي تر هغه وخته پورې به کېدلی شي امانات به نه اوسي. اوس موږ انتظار یو هغه ته چې هغه کومه پریکړه کوي په دې باره کې. د مشکلاتو په اساس باندې کېدلی شي څه لږ وخت واخلي.
په تیر پسرلی کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی وو، خو څرګنده نه ده چې د روان شمسی کال په دوهم فصل کې به په څو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی وي، ځکه چې پخوا به د افغانستان دولت او بهرنیو مؤسساتو په ګډه په دې اړه څېړنه کوله.
په راپور کې مو واوریدل چې سخت کال په افغانستان کې د تریاکو بیې تر پرو سخت کال دوه برابر لوړې شوی دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په جوزجان ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ساحوي کارکونکي په خوونځیو او عامه ځایونو کې د نشئی موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي. دا کارکونکي وایي چې دوی تر ډیره حده د ټولنې روغ خلکو ته ډیر پام کوي چې لې وی خو خپل ځانونه له نشو څخه وساتي او له بلې خوا له معتادینو سره مرسته وکړي چې په خپل خواخه درملنې ته غاړه کېږدي. د دې موضوع په اړه به دا راپور واورو.
په جوزجان ولایت کې د معتادینو د درملنې 50 بستریز روغتون ساحوي کارکونکي سهار وختي په هغو معتادینو پسې راوځي چې په سړه هوا کې د واټونو پر غاړه پراته وي او له کړاوونو ډکه شپه یې سبا کړې وي. ډیری معتادینو ته له لومړیو وختونو څخه بیا تر اوسه پورې د نشې پرېښودو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شوي، او کورنیو یې هم د درملنې په برخه کې خپل مسؤلیت پوره نه دی ادا کړی. د جوزجان ولایت د معتادینو د درملنې 50 بستریز روغتون یو ټولنیز کارکونکی عزت الله مایار وایي دوی له همدې عمله هم معتادینو او هم روغو خلکو ته د نشې موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي چې له نشو څخه د لریوالي په برخه کې یو له بل سره همکاري وکړي.
بر مردم عام مواردی را که ما عرضه برشان میکنیم نسبت به
هغه موضوعات چې موږ له عام خلکو سره بحث وربانی کوو، له هغه موضوعات سره توپیر لري چې له معتادینو سره بحث وربانی کوو. موږ عام خلکو ته په عمومي ډول د اعتیاد پروګرام په اړه معلومات ورکوو. دا ډول د نشې موادو د جسمي او رواني زیانونو یادونه ورته کوو، خو بل ملاقات بیا په ساحه کې له معتادینو سره لرو. کله چې موږ له معتاد سره خبرې کوو مجبور یو هغه ته تشویقي پړاوونه تشریح کړو چې هغه په خپل خوښه د درملنې لپاره په روغتون کې ځان بستری کړي.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د نشې موادو په زیانونو د معتاد پوهول او هغه د درملنې لپاره راضي کول او چمتو کول خورا ګران پړاو دی، ځکه معتاد که خمار او که نشه وي د چا خبرې ته غوږ نه نیسي. له همدې امله د نشې موادو د زیانونو او درملنې د لارو چارو په اړه روغو خلکو ته پوهاوی ورکول ډیر مهم کار دی، ځکه روغ خلک کولی شي چې هم خپل ځانونه له نشو څخه وساتي او هم د خپلې کورنۍ معتاد غړي د درملنې لپاره چمتو کړي. په دې اړه د معتادینو د درملنې د یوه نادولتي مرکز ساحوي کارکونکي یاسمین ظهوري وایي چې ناسم تبلیغات د دې سبب شوي چې اوس معتادین له درملنې څخه ډارېږي. له همدې امله ضروری ده چې د نشې پرېښودلو لپاره معتادینو ته پوهاوی ورکول شي.
دا ډیره مهمه ده چې له معتاد سره د هغه کورنۍ د نشې په پرېښودلو کې همکاري وکړي. کله چې معتاد نشه پرېږدي باید پیغور ورنه کړل شي. که پیغور ورکړل شي معتاد بېرته نشو ته مخه کوي. زموږ هدف دا دی چې په کورنۍ او ټولنه کې دا پیغور کم کړو.
معتادین په داسې حال کې د درملنې لپاره هڅول کیږي چې د طالبانو د حکومت له جوړېدو سره په بازار کې نشه یي مواد اسانه نه پیدا کیږي، او په ورته وخت کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې امکانات هم ډیر کم شوي دي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې روغو خلکو ته د نشه یي موادو په اړه پوهاوی ورکول ټولنه له نشو څخه ساتي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه ملوکو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتات کیږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دي سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسې آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې په ټولنه کې له رضاکارو خلکو څخه د حمایوي ګروپونو جوړول دا ګټه لري چې خلک د نشه یي موادو له زیانونو څخه خبر او په نتیجه کې یې د نشه یي موادو د استعمال کچه راټیټه سي. دا چې دا حمایوي یا ملاتړي ګروپونه څنګه جوړیږي، په دې ګروپونو کې باید کوم خلک غړیتوب ولري، او دا ګروپونه له نشه یي موادو څخه د خلکو د ساتنې په برخه کې څه مرسته کولای شي، په دې اړه مو له ډاکټرې ګلشن صافی سره مرکه کړې او په پیل کې مو د حمایوي ګروپونو د جوړښت په اړه پوښتلې ده.
حمایت کوونکي ګروپونه هغه ګروپونه دي چې په جامعه کې کار کوي، د خلکو د آگاهۍ د لوړولو په خاطر باندې، ځکه چې هغه کسان چې په کورونو کې دي هغه د اضرار مواد مخدر په اړه کې د ترک احتیاط په اړه کې ما پوهاوی نه لري، د دې د آگاهۍ پیسې کې موږ حمایت ګروپونه تشکیلوو چې دا د جامع کلیدي افراد اشخاصونه، البته کې چې هغه کې مولا امام صاحب شته، هغه کې معلمین شته، هغه کې صحي کارمندان شته، هغه کې هغه کسان چې ایک صدیق دي، البته متحد شي کسان دي دوباره هغه بیت ګروپ کې راولو، د ښار مختلف جامع نه جوړیږي د ګروپونه. البته
په دې ګروپونه کې د غړیتوب شرطونه او ورتیاوي کومې دي؟
هر څوک کولی شي په دې ګروپ کې اشتراک وکړي، خصوصا هغه کسان چې تداوي شوي دي، هغه موږ اول حق اولیت هغه ته ورکوو، ځکه چې هغه کولی شي چې په خپل ژبه باندې هغه کسان چې روغ دي موته دي وپوهوي، ځکه چې د هغه خبرې هغه ته فائدہ مند دي نسبت دې چې موږ سره وغږیږو، په دې کې په خپل برسوخه به نفوس افراد د ټولنې په خپل رضایت سره راشي او حاضر شي او په ټولنه کې جمع کې یو خو نوم لري او خو په شخصیت کسان وي.
معتادین د دې ګروپونو له فعالیت څخه څه ګټه ترلاسه کولای شي؟
دا حمایوي ګروپونه چې دي د معتادینو د بستر کېدو په حساب کې ډېر مهم رول لري، چې دی وکولای شي چې صحي مرکز ته تداوی مرکز ته معرفي کې هغه ته ریفر کې تداوی شي، یعنی دغه نشه یي توکو څخه خلاص شي، او دویم هغه معتادین چې جوړ شوي دي، البته د هغې د کار پیدا کولو په حساب کې ډېر کومک ورسره کوي، کله چې یو معتاد جوړیږي په جامعه کې طبعاً هغې ته په هماغه پخوانۍ سترګه ګوري، بیا د دې فواید هغه دي چې کله چې یو روغت کس د مواد نه خلاصیږي، جوړیږي، د بستر نه وځي، دی یو قسم تبلیغ خپل دغه جامعه کې خپل دغه فامیل ته کوي چې دا شخص فعلا جوړ دی، د ته په عقارت سترګه مو ګوري، دا فعلا جوړ شوی دی، صحتمند دی، دی سره دغه کومک چې دغه لکه ننګ دی نه ایسته کې، او د ته د یو سالم شخص نوم په ورکی، چې هر شخص فعلا جوړل د نشي توکسخه بالکل لری شوی نه.
د حمایوي یا ملاتړ ګروپونو مسؤلیتونه څه دي؟
په یو سنتر کې کله چې کارمندان کې تعداد کارمندانو ډیر کم وي، نهایت یو شپږ نفر یا لس نفر شاید ولري، هغه شپږ نفر یا لس نفر نشي کولای چې په ټولنه کې هم پوهاوی ټول ته ورکړي، نو په څنګ کې موږ حمایوي ګروپونه یا ولنتیر ګروپونه تربیه کوو چې هغه کولای شي چې زمنګ سره کومک وکړي، یعنی هغه مشکلات چې کوم چې په جامعه کې په ټولنه کې هغه جماوري کوي، سنتر ته خلک یو دفتر کولای شي چې هغه ته یو لار حل پیدا کړي.
مثلا دوی څه ډول مشکلات جماوري کوي او بیا څنګه د درملنې مرکزونو ته سپاري؟
کله چې یو شخص موته هغه د جامعې نه بخې لری کیږي، حتی هغه من هیڅ اعتماد نه کوي، دا ګروپونه دغه مشکلات په جامعه کې لري، دغه تکلیفونه چې څوک لري، کله چې په جامعه ټولنه کې تکلیفونه مشکلات ګوري ستونزې، هغه ستونزې ټول جماوري کوي، لسکي موږ ته راوړي، موږ تر حد امکان پوره غي سره کومک همکاري کوو. هغه ګروپونه چې البته په ټولنه کې کار کوي، د نشه یي اضرار مواد مخدر مشکلات جماوري کوي، یا دا چې خپل یو معتاد، یا دا چې فامیل کې څوک معتاد، یا په ټولنه کې څوک معتاد دي، ورسره یو نوو همکاري کوي چې دغه مخاوني سي، البته د معتادیت مخاوني سي، بل دا چې په وقایوي بخش کې هم دي، ورسره هغه کسان چې په مروز د خطر دي، البته په وقایي شکل هغه سره کار کوي چې دی وام اختن شي په نشي توکو باندې، چې زیاتره کوشش کوي چې مرکز ته معتادین راولي کې، او بل دا دی د فامیل سره کومک کوي، یو ارتباطي پول دی د فامیل سره په ټولنه کې او په خپل شخص سره. بل فواید دا دي، فائدې دا چې په اوتريچ یا ساحه کې کله د صحي کارمندان یا اجتماعي کارمندان زی دیو سره دغه په معرفي کې البته کومک او همکاري کوي، ځکه چې یو ګروپ نشي کولای چې په تنهایی باندې موتاد پیدا کړي، هغه سره مشوره وکړي، هغه سره غي ورکړي، نو دغه ګروپونه د لار نمن کولای شي چې ساتګي د خلکو چې کو چې دا غي به مختلفو ډولونو کې مرکزی، مثلا پوسترونه لرو په ټولنه کې، مستند تربیوي فلمونه لرو، دا غي د مواد مخدر کې د اضرار مواد مخدر کې لرو، په خپل منازل کې البته دغه خلکو سره په دغه لار نمن کولای شي چې خپل غي پروګرامونه مخکې بوزي په دغه ډول سره.
دا ګروپونه لنشوڅخه د خلکو د ساتنې په برخه کې څومره ګټور دي؟
دا گروپونه خو ډیره فائدہ مند دي ځکه چې کله چې یو شخص دې د غین خبريږي د ازرار نه خبريږي ته بل نفر چې غیب څنګه کې هغه پویږي چې ازرار د مواد مخدر چی شي ځکه چې نفر کله چې روکتيږي مدت کیږي هغه په ازرار باندې اگر نه لګاین لري چې یو شخص اگې ولري هیڅ کله مواد مخدر نه شي تو کته لاس نه ورلند کوي خو کله چې هغه غي پروګرامونه د دې د خونه اوریدل کیږي هغه کولای شي په اسانۍ باندې لا خپل مواد ترکی او نور څه مشکلات لري ستونزې هغه ته حل شي که چې ته حمایوي گروپونه لري په څنګه موږ کله چې موږ اوتریش ته ځي زاهید از مشکلاتو کې ستونزې کې گرفتار کیږو ځکه چې د مشرد ټولنې جامع مشکلات خپل دی په خپل جواب پیږي سره خپل مشکلات هغه کسان ته ځکه چې په غوې اعتماد لري کولای شي چې یو په اسانۍ باندې یو موتاد موږ پیدا کو جامع کې هغه تاګي ورکو هغه ته مشورې ورکو او د ازرار مواد مخدر نه خلاص کو دا فواید به نهایت ډیر زیات دي
د نشې موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ریچ په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. تلنګرهار ولایت یو درس کلن نیاز محمد په نهم ټولګي کې په نشو اخته سو او خوونځای ځینې پاتې سو. دی وایي چې نشي دومره لخپلې کورنۍ او خپلوانو څخه ګوښه کړی چې آن د خپلې مور د جنازې په مراسمو کې هم ګډون ونه کړ. دا چې نیاز محمد ولې او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
زه نشې مخکې مکتب کې وم، سمدسې تلم به تم نهم امتحانو کې مې مکتب پرېښودو، بس کتابونه به مې په بډه ومنډل. زما خپل ورور مې دی مشر، د هغې خینه وم ګاونډی نو هملته بس عاشقي دغه بد مرض دی که نه مسله یې نه کړه، بس هماغې زه بس جګر خونه شوم. سرګټ مې تش شروع کړ، پوهش کړه سرګټ چر شو چر شو، بس همدسې نه دی بس ورله مړه شراب مراب به همدا کول. تقریبا دا 15 کال به چې کړی یم، ما خپل خیاطي هم کوله، خپل مې ډېر وخت ټکی سیوانی کړې، ګاډۍ را سره الټو مې چلول. تقریبا 3 زما موټر ولاړ دی، اوس هم خپله زندگی هم تباه کړه. خپل ځای مې دی بس هغه بیچاره نه دی، جلال آباد خار کړی دی، سرابۍ کې پالشتوب گئی، پوهېږه سره لس 12 کلن به یي داسې پټ پټ ګرځي. بس خپل خپلوان نه شرمېږي که نه، تر زامنو لارګان که نه د هغې اپوزیشن ته ګوري. لکه مخکې زه خپله ډېر ښه ومه، پیسې هر څه را سره سم پوهېږي، داسې مس به ومه که نه چې دلته به نه دا ځوانان به راته سم نه ښکاره کېدل. په میډې کې هم لیکه لیدلی، اوس نرسری او خرما باغ جوړ شوی، دی نه به ما 2 والې منډې باندې. بس اوس خو نه دی دغه بیرون بور لاړ شم، بس هغه سر مې شدي داسې حالت را باندې اخلی که نه. ته به اوس شوې سخت خمارم، ته په خدای یقینو که نه، ما پاتل لځه یوه تماشه جوړه کړې وه، دې نشې د لاسه نه دی که نه، ما په 2000 ورکړه موبایل مې نه دی که نه. قرور راته رالېږلی او خدای خبر 2000 هغه مې دلته په 2000 ورکړه. نو دا ټولې بدبختۍ نه دي که نه. زما مور به حق ورسېدله، هلته مې مور مړه، هلته زه بیرته سم لاس چوټې مې هسې بیا ورارګان زه هغه بړسنی خدای غرګ وپار کوي ته خوري دلته وځي هلته مور اکې وي نو وړي چې خاخه یې چې اوسه پوهې زما زړې نه وځي زما د لاسه سلطان ورته ولګېدلو.
آیا پوهیدل است چې د نشه موادو قاچاق څه ستونزې لري؟ په دې اړه به د خانقا خبرې واورو چې پخوا د نشه موادو قاچاق کوه خو اوس پښیمانه شوی او دا کار نه کوي.
کوم وخت به موږ غذای حرکت کوو د خطر سره مخامخ وو، تر څو چې به دا موټر خالي نه شي چې بېرته په غې خوند راتللو. نو یو ورځ د ایران په خاوره کې وو، دا د سیمنټو سړک وو، تقریبا په سل رفتار کې به وو چې راغونو، دا شیان به مګولو د نشه په حالات کې وو. نو مواد مبار وو، نو دا یو نیم وخت سړی ورخطا کېږي ښه. نو چې کله دی ما نه مخکې چې تېر شو، مالې والات شاد خانه څوک راغلل، پوه شول شاد خانه څوک راغلل. چې کله د نظم مخکې کېدلم، موټر مې لنډ راکاټ کړ، د دې د پوسې سره ولګېد، یو نفر مې ژوبل شو، بس زه لاړم وتښتېدلم. چې کله انډول راغی، اول په قانوني کول مازه خطا شو پیسې نو خو خیر نه کړې ښا د نشي مواد پیسې په نه البته مې چاس کې شي ښا یو سره په غس کا ودم 5000 کلا زرا بل ورځ مې ورته ویل مې پیسې راکو پیسې دې نشته خلاص ټول آرام شې زړې کله خیر نه کې موږ تاسو الحمدلله مسلمانانو
آیا پوهیدلاس؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو تا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په کور کې ناست وی چې په دې وخت کې د کور دروازه په زور زور ټکیږي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډیر په قهر دی. سلیم په اکرم یو تور پوری کوي. هغه دی چې تر یوې لنډې لفظي شخړې وروسته سلیم اکرم تر ګریوان نیسي او ولسوالۍ ته بیایي. دا چې سلیم ولې اکرم ولسوالۍ ته بوت اصل کې صد صد او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دې خیر کی څه خبر ادا؟
خو خبري خو ځان داسې ناګومانه چوي لکه په هیڅ نه خبر.
اکرم سلیم سم خبره کوي دغه موټر روک شوی دی.
نو موټر په ما پورې ساړه لري.
څنګه پتا ساړه لري؟ غلاوی خټول د پوډریانو کار وی. زموږ په کلی کې بل پوډری نشته. زما موټر هم خامخا تا غلا کړی دی.
ګور اکرم وای غټه چې په لاس کلاسیږي غاغ ته اجد نشته. چنجال مو جوړه وا په سم د سلیم موټر ورکا.
ملک صاحب ته ولی زما خبره نه مننی. زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی. زموږ کلی والی دا شو چې تاسو په ما د غلا تور پورې کوي. ها
خامخا تا غلا کړی.
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی؟ ها
ټول کله وای چې تا غلا کړی دی.
څوک وای چا لیدلم کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری د خپل ثبوت دی. پوډریان ټول غلې دي. په خوا چې زموږ په کلی کې پوډریان نه وو ولې غلا نه کېدله؟
والله که رښتیا هم ټول کلی وای چې موټر تا غلا کړی دی نا ته جنجال ولې جوړې؟ په سمې موټر ورکه.
کئی نه راکوي نو ولسوالۍ ته دې بیایم.
زه وایم نه مې دې غلا کړی او ته وایې غلا کړی دی. زه دا منم چې پوډری یم خو حال نه یم.
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده. داسې ورځ نشته چې یو پوډری پر غلا نه ونیولی. چا د جومات سپلۍ پټې کړې وي، چا موټر سایکل غلا کړی وي. ان دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي. بس همدا یې کار دی.
ملک صاحب دا خو بې انصافي ده. غلا په بل پوډر کې او ته ما غل بولې. ته چې داسې خبرې کوې نورو څه ګیله ده؟
ته په سمه نه پوهېږې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه.
خوشي مې کوي کلي راځي کړه. زور ته څه حاجت دی؟ په آرامه خبرې وکړه. ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه درسره ځما؟
چې زه بیا نو درځه چې ځو. زورونه مه وهه.
تصور وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې راواخلم. لوچې اوږې بد کار دی.
درځه مخکې شه پوډري بد کار دی. موټر غلا کوي بد کار نه دی. اولو چوګي ګرځېدل بد کار دی. مخکې شه.
وایم خوشی مې که دا د خپل در سره درځم.
نه دې خوشی کوم. په تا هیڅ باور نشته. داسې نه وي چې وتښتې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مخکې شه.
مه کوه خوشی مې
که روانې.
مخکې شه. مه مې کشه. وایم خوشی مې که درځم در سره. مټې لګوه خوشی مې که کنه.
راجا
السلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم السلام
قومندان صاحب. تاسو ته ټلیفون دی د نوی کلی ملک سرور خان دی.
ښه ټلیفون راکه.
ادا دی قومندان صاحب واخلی.
السلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام قومندان صاحب. څنګه یاست؟
شکر ښه یو. مهرباني وکړئ ملک صاحب.
قومندان صاحب د اکرم په نوم زموږ د کلی یو پوډری تاسو سره بندي دی.
خخ هغه الک یادوې چې د موټر د غلا په تور مونږ نیولای وو.
او هغه ما نه خوشی کې موټر پیدا شو.
ګوره مالک صاحب ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوت پرته د غلا تور پورې کړی دی. ما چې هر څومره تحقیق ځینې وکړ د غله شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو.
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی، زموږ شک بې ځایه و.
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشی کاوه. دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی.
وبخې قمندان صاحب، تاسې په زحمت شوئ، بس که دا هلک را خوشی کوي مهرباني به مو وي.
سمه ده، همدا اوس یې خوشی کوم.
قمندان صاحب، ولا سخت شرمنده شوم.
ولې شرمنده شوې بچه؟ تا خو غلا نه ده کړې او دا دی خوشی کوو دی، په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟
تر اوسه چا د غلا تور نه و را پورې کړی او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم. تل مې د عزت ژوند کړی دی.
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي.
قمندان صاحب، دا ټول د دې غم لړلو پوډرو له لاسه په ما د غلا تور پورې شو. زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي.
نو دا خو به لا هم ښه شي. شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځوان یې. دا وطن په ځوانانو آبادیږي که علاج دې وکړي، هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسیږي.
نشه ډېر بد شی ده، هم یې زما صحت او هم یې عزت را تباه کړ. بس نور نشه نه کوم. دا مې له ځانه سره وعده ده. وعده
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.